په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوه ګون چلند کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
زمونږ نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، هغه ونیسو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8 بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر شاریان بیا وایي جګړو زور اخیسته او که مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د دوی کسان توانېدلي چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم په اړه د رضوان مراد راپور واوري.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
که
جدي پاملرنه ونه شي نو داسې ناورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والی تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې 150 وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تېر میلادي کال د 3 ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمر خیل شاغلی عمر خیل په دې مرکې په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چندن ته دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
نه، داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه سته پکې، د آی اس آی لخوانه اکمالیږي او نور د آی اس آی میانه بعض ګروپونه هم پکې سته، ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته، دغه مختلف ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستان پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دایم الوخت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دایم الوخت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت زمان سره دلته را رسېدلي او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو ګام سقوط نه کوي او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیل و چې ویلې کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولایو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوي دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځاتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکول ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمون بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان سول، 14 کسان د دې وژل سول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فراه والي محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای ښه ده. ټول لارې د ترافیک په موږ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زموږ پرسنل په ډېر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا 2 ساعتونه را په دې خوا جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوزي چارو یو شمیر کتونکي وایي د شفق په نوم د افغان ځواکونو پسرلنی عملیات د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمخ ځي، خو یو شمیر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغان ځواکونو له لورې د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې د دغو عملیاتو ډېر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولې او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم عملیات چې د دولت له لورې ترسره کېږي په ډېر دقیق ډول پلان شوي دي. تاسو په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په څو برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوي دي.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال له لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سنبلې میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، له وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حملې، او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرښو کې اختلال رامنځته کول یاد شوي دي. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې سوت کې مثلا بس لارې ونیو، وودی مافق په دې سوت کې تر هغه د پندوس سره نږدې سو په تر د پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا دې لري چې د وودی وزارت ډېر قوي او تعدیدي ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې شوي دي.
تاسو خبر یاستئ په ټول هغه ځایونو کې چې طهرهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، مونږ شپارس عملیات په دولس ولایتونو کې جاری ساتلی او
د پوځي چارو یو شمیر پخوانی چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولی شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه د یو شمیر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیاتو وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطعات رامنځته کړي تر څو یو ځل بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکی او مالسرونه غصب کړی دي. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څړځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور واوري.
په بل خلات کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالسرونه یې د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د یادې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی عمده ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچیان وایي چې اکثران د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بلک خلم چمتال شولګره دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچیانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوه ګونی چلند څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلند ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفظ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. کوچیان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر از دی راډیو ته په خبرو کې د کوچیانو په وړاندې د حکومت د دوه ګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب زای از دی راډیو مزار شریف.
وسم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سوی او شونځوي په باب لیکنه خبره کړې چې اوس په کې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالی مرسته رغول سوي به اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورسپانې لیکي زده کوونکي لا هم د نادالي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه شونځي څخه چې د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 1,40,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د شونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د شونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شونځی د نادالي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 640,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره بیارغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شونځی شپږ میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیري د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورسپانه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهدافو لپاره کارول کیږي دا خطر استه چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنۍ له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې سټار ټریبیون په خپل پرونی غنی کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ورستۍ شنډه سوي حمله لیکنه خبره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز شهر د وسلوالو طالبانو یو حمله په شاو تمبوله. وسلوالو تیر کال دغه شهر د لنډې مودې لپاره نیولې وو. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. ستار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه. څو ساعته جګړې دوام وکړ. افغان چارواکو په ورستۍ وسلواله نشته کې د څلوېښتو سختریزو وسلوالو او څلورو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلي وسلوالو طالبانو تیر کال د دریو ورځو لپاره کندوز ښار نیولی و. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د دوه اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. سټار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال را وروسته پر یوه ښاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لوی حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیف الله ستانکزي له ښاغلي دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشرین معلوم ده او هغوی ویل دي چې نظام الحق باید د سلیکشن کمیټه د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
د افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا زه په هندوستان کې پرون بیګا زه په هندوستان کې وم دوی سره، او په یو ځای زه د هندوستان څخه بیا پاکستان ته ولاړ او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې وي تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغوی ځان سره دیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د ترمنځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته. که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یې یوه میاشت کې مونږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکو استعفا قبول کړو سمدستي، او دا مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له دوه هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرون راهیسې راته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ختمېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزان یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه. او د جاپان د جنوب لیدیز په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یوسف حبیبی ادامه خواهد یافت. کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی عظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق. اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه تان بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنین؟ با کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره؟ بغیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین، با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما با دریو پشتو هم بفرستین، با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي؟ تعلیم ته، روغتیا ته، اوبو ته، برېښنا ته، او که بیروزګاری او یا امنیت ته؟ ستاسو په نظر حکومت یا هر بله اداره کومی مسئله تا زیاد پام مکری، یا ستاسو په نظر کومی و مسئله دیری توجه ورده؟ بیا هم وایم کدیشی پر اضافه تاسی یو بلس او ویست کدیشی دیو چالا پارا برشنا دیر مهمه وی چه تر هر چه مخی که حکومت برشنا تا توجه کری و هر زای پا برشنا روشان کری، نو صنعت با وده وی که دو دویشوان با آسوده کی. شاید یو بلچه تا دا مهمه وی چه ده تراک سیهیو بی پا طول سیمو که وی ناروغی بخد میشی، او ده خلکو یو تر طول مهم او حیاتی ضرورت ده. یو بلچه ممکن وی چه روغتیایی چارو تا زیاد پام لارن شده چه افغانان پا خپل هیواد که شه داکتر شه روختون ولری، او به هر هیوادونو تا دی تک ضرورت ورته پیدا نشی، دیر پیسی پدی هم مصرفی شی. او ممکن یو چوک ووی چه امنیت تر هر چه مهم ده، که امنیت و نور کارونو به خدای پا خپل وو که هر چه باسان شی. او هم دار از کلیشی تاسی و بل مسئله مطرح که نو هیله لرو چه پا سفر و سوا نهنیوی دو سوا دره 1540 او هم 0800 822 0550 تلفون را وکی، او هم د افغان بیسیم 0800 شمیره پیاد لری.
بله، هم چنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین، radio.azadi radio.azadi آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. سب برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا تو محترم نعیمی صاحب تا آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام
علیکم. جناب فروان صاحب، زما په شخصي نظر باندې که څه هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکلل، هم تعلیمي، هم دغه روغتیا او دغه برېښنا، یعنی ټول مهمه ده، خو ما لپاره ټول مهم ده چې باید انسان ټول زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي، ځکه چې همدغه تعلیم ته انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ، متاسفانه په افغانستان کښې دغه خلکو نه آګاهي او تعلیم ته نه لاسرسی، اکثر وخت ځوانان چې دي د ډېرو غیر عادلانه کارونو باندې دي لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه دي یو ټیټه ده په دې اساس، او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي، ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو ولسونو هغه باور چې دي په حکومت باندې پیاوړي کېږي، کله چې ولسونو باور په حکومت باندې پیاوړي شي، نو بیا تر څنګ ولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي. کله چې ولسونه همکاري وي، بیا طبیعي خبره ده چې امنیت هم ښه طرف ته روانېږي، امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره د فساد مخنیوي ده زما په نظر باندې. حکومت باید د فساد ته مخنیوي ته متوجه شي، او بل دغه تعلیمي وضعیت ته باید
سلامت اوسئ. ښاغلی مدني صاحب بو چې له نورستان څخه یې ټلیفون کړی و، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
صاحب. مهربانی صاحب،
تاسو او تاسو همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
له پکتیکا نه همت خبرې کوم. نو زموږ سید ابراهیم علیه السلام والسلام کله چې مکې ته په لومړي ځل باندې ولاړ، الله جل جلاله ته یې د دې سوال وکړو چې ای رب هذا البلد آمنا وارزق اهله، ف پروردگار دا شهر دی امن شهر وګرځوي او رسته بیا ډوډۍ او روزي دغه اهل شهر ته ورکړي. په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره هم د تعلیم لپاره هم د روزګار لپاره هم د خواخوږۍ لپاره صرف او صرف یوازې امنیت ته چې په ټولو ارسو او اړخونو کې رول لوبولی شي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جل جلاله په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي او الله دې سوله راولي. سوله دې الله قایم کړي تر څو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې وسوله راشي، نو انشاءالله تعالی بېروزګاري به ورکه شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
سلامت اوسئ همت صاحب له پکتیکا. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي
بفرمایئ. صاحب رادیو زوتیس شنونده داریم از طریق اسکایپ، مهرباني کړئ. صاحب
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر صاحب، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. به نظر من بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویتی که داره امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان و تمرکز بالای امنیت بهتر است و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل که است ما این چیز به دست آورده نتونستیم. اگر امنیت نباشه زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفاید هستند. خواست ما از تمام ابرقدرت ها فرزمثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار داره تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، گرزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده اینگ پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا به دامن همگی مسئله هستند. زمان که دی پروسی دیار هیچ کدام نتیجه نداد، همیالی هم همه خانواده در ولایت بعض قریه هست که عمو ملک سالاری هست، اصلا قانون وجود نداره. چند وقت پیش هم در ولایت تخار در ولسوالی ینگی قلعه اگه اشتباه نکته باشم یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکدن و در اونجا درگیری شد در بین تو نفر که بالاخره محمد قل است، پیرون قل است که از طریق مدبات شنیدم، از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همطور تیر باران کرد نفر از شست پایش تا به فرقش. در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم، بالای سکتور ترانسپورت کنیم، دست به امار زیر بنا بزنیم، همش میفاید.
شنونده عزیز اگر یک سوال از شما بکنیم، امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50-50 50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50 گردوش 50-50 است و یگانه کار که تا وقت قانون تطبیق نشه و در زمین نمی نفرایی که پروسه دیدیار در سال 81 شروع شد و اون پروسه ناکام بود تا اونمو پروسه پس دوباره تطبیق نشه بیفایده است. اکثر هر سکتوری که یا تمرکز کنن به نظر من هیچ نتیجه نمیده و ما از شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستی دکتر صاحب عبدالله هستی که اشرف غنی هستی تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر هم نیست که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر. سلامت
باشید.
نظر شما پخش.
خوشحال هستم. بل اوردون که تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی کنین سر.
سلامت هستم. مهربانی کوی.
موږ مشکلات خدا دې فرانت از مشکلات ډیر خراب دی. موږ د وګړو د ولسوالۍ د اراده ولایت خدا ترک مسلمیته باندې په خاطر چې احترام کوي پروت دی. ډیر خراب دی اوس په صلاحو مګر د سره ولاړی مریض نه شي وشاته د فرسمو ډیر کار نه په سړک باندې خبر وشي.
صحیح، یعنی ستاسو لپاره تر هر څه مهم سړک دی. اتا تر امنیت هم
هر څه مهم دی. د فاروان صاحب دغه خراب دی چې په لکه ها ودلته مسافر دی بازار څرخي کرایه 2300 افغانۍ کرایه ده. د هیڅ بیا اوا خراب چې په وخت سره کام باندې نه سره کدا کومه کوم دې خوشاله کیږي.
ډیر زیاته مننه چې تلیفون مو راوک.
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن. اینا هم بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب رادیو آزادی است. تماس از شنونده قطع شده. بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب. مهربانی، برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی.
و علیکم
السلام.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم، سر سمکار نه نیسه او تاسو د دې راډیو ټول کارکونکو
سلام
او د زموږ ته سلام وړاندې کوم، سهار مو په خیر.
سلامت اوسئ قاری صاحب، پښتون مهرباني.
تشکر ساسې د موضوع څخه سروان صاحب، دغه چې زات ته شاک تاسو یاد کړ کتالیم دی او که فساد دی که امنیت دی، دا ټول د افغانستان خلکو ته پکار دی او کرامت دی. خو زما په نظر بلی تاسو د امشاد څخه پوښتنه وکړه چې بیکاري نام نه راویستلې که نامنی بیکاري راویستلې ده. بلی د افغانستان خلکو اقتصاد ضعیفه دی، بیکاري هم د خشونتونو نه بیکاري پیدا کېږي. د افغانستان خلک وګړي چې و تعلیم ته هم لیواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتونکي دي، د قانون او د عدالت هم غوښتونکي دي. خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي. زما په نظر اوس فرضاً که امنیت نه وي، که سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي، امن نه وي. که سړی خپل که امنیت نه وي، سړی به خپل د ننګو خپل د ناموسو خپل د ملي غرور اختیار به نه لري، خپل د وجدان او خپل د سجاعت اختیار به نه لري. نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه فاصله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث نه امنی ده. نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه دا زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې شي اوس هم د افغانانو ویني چې شي د افغانانو په وینو دوی نه وبېږي او نه مړېږي. دا امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ څخه لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون.
تشکر میکنم از شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن. بعد از او برخی پیام ها بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از اینا قطع شده. ساروان سب یک چند پیام را به خانش بگیریم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر من اگر جنگ نباشه همه چیز است، اگر جنگ بود هیچ چیز نیست، عامل اصلی جنگ است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر من کلید همه این مشکلات معارف است. اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه، ان شاء الله همه این مشکلات رفع خواهد شد. تشکر از شنونده ما. عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشه، چرا که ای دو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره، به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی چخلی کلی و تر هر څه وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منع شي. ولی اولا زابل څخه لیکلی دی وای په اقتصاد که کار وشي نو تر هر څه مهمه ده. احمد له هلمند لیکلی وای د تربیه برخه ډیره کمزوري ده، په کار ده چې دې برخه ته توجه وشي. ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټولو ته اړتیا لري بله شکه. ولایت خان مسلمیار له هزار جفت څخه لیکلی دی وای باید ویني تویول بند شي، سوله وشي، ورپسې به هر څه سم شي. رحمت الله له کندهار لیکلی حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري. ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغلی دی، خیر ومن لوستو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی وای زما په نست د بندونو جوړول ضروری دی، بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي. قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیره ښه ده. محمد قاسم ځواک چې په دریم مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لومړی بیکاری له منځه یوسي، ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره. او زاهد زاده له فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري، که امنیت وي نو هر څه به بیا عملي شي او که نامنی وي بیا هیڅ نشي کېدی.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق شنونده از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیام گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکونکو سوتون اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه ولادی کرد.
سلامت توسی مهربانی کوی.
بس ورورا تا دیتا سچی کن موضوع تا کلی دی هر یا موضوع اخفل زای باندی چی کن دی دیر خواندوار موضوع دا عموم تا غیشو چی افغانستان که به امنیت وضع باید چی خبر وشی حکمت هم چی کن دی باید چی امنیت وضع دیر کانترول ولری او اولس هم چی کن دی همغدی ولری نپوزه ازدکی چی امنیت چی وی نروختیان بازی او جی دا خونزیگانی و دا کلینکون و دا هر شی دی امنیت باری ترلی دی کلی چی امنیت نمی بیا افغانستان چی کن دی ایس چی کن دی پرمخت نزی نمون هیل لرو چی دولت دولت نا دا اولس نا دا طول مشرام نا چی کن دی من هیل لرو چی باری افغانستان چی کن دی دیر امنیت را ولی
درست
نور دا اولس او دیر غریبانان و خلق و وجل نزی چی کن دی لاس واقعی
سیش ډیر مننه کورودان بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو بفرمایئ سیب رادیو آزادی است
السلام علیکم
سلام سیب
سلام بر شما و بر همکاران شنوندای شما
سلام سلام مهربانی سیب
شما ببینید ما خواستم دې روزه د ولایت تخار تماس گرفتیم دوستان چې ته فرمودن یګانه عاملی کې ناچس جوانای ما از وطن میرن یگانه عاملش کار است یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند باید دولت در قدم اول باید کار برای از یا مساعد بسازه امنیت هم مردم در یک امنیتی سرتاسری زندگی بکنه بعد از این مردم یک جای به یک جای مهاجر و بیچاره نمیشند یا با دولت باید توجه کنه دولت تنها گفتار داره عمل نه و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواهد که در آینده مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی اعتماد مردم بعد از بیاره بود برای از اول کار بعد از امنیت برای همگان به حساب میسر شود
تشکر سلامت باشین سب زنده باشین شنونده ما از ولایت تخار یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنن
خبری وکی لطفا خیر مهربانی کنی سب
بفرمایید سب شنونده عزیز صحبت کنین لطفا تماس شما با استدیوی ما وصل است
دوی لکه چی و نشو بل اردون کتاب نوبت بر کن
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم مهربانی سب
سروان صاحب و نینی صاحب سلامون و نیکی لدهارم پخیر
سلامت و سی لرادیو ما یو تل ریشه یا رادیو تیرکی لطفا
داغه در سروان صاحب سروان صاحب تاس خود دیر دستانی ورل موضوعانی دی او دیر شی موضوع تاستا که نو سروان صاحب چه داغه هر چند امنیت پوری تایلی دیو او بل چه داغه ته د اسلام په چوکات کې ونو اوسېږي دغه هر څه به تا ته مواجهوي فساد به هم تا ته مواجهوي تکلیف به هم تا ته مواجهوي زه دغه بعضې ورونو نه دا خواهش کوم چې داسې یو سړی ونه وایي چې ولا مونږ څه دا ګاونډیان داسې کوي دا ګاونډیان داسې کوي او مونږ خطاباس یو مونږ
خیر تاسې خپله خبره کوئ لطفا خپله خبره کوئ د نورو په خبرو پسې پرېږدي چې نور هم خپل حق لري چې نظر څرګند کړي خپل نظر دې وایه مهرباني
داخل نظر می دهسته داخل نظر می دهسته زخ شکر الحمدلله و شعر ما پیگ ما صدام خلاره بندان بده زون تو افغانانو که تاسی باندې ریسکا سره تاسی افغانستان گرانی او تاسی د افغانستان بچانی هستی هیڅ وخت که دی پردیو په خبرو باندې نه زی او تاسی خپل باید خپل وطن خپل جوړ کړي که د دې کوم تاسی خپل کړي دا تاسی په نامو باندې دی دا وطن تاسی ته ضرورت لري دا وطن د تاسی مور پلار ده او تاسی بچانی هستی تاسی روز بیاستی نو ما ته پاکستان وای ته ما ته ایران وای چې ته دا وطن دی ورانکا زه باید که حق ولرم زه ولی ورانکا ما دای ما مور کلار ده دای ما وطن ده دی که ما خپوری کړی دی دا باید زه ګل غو نه سم شور کما زه نه سیالانو سره سیال کما زه جوړ کما دا ځکه نسی او دا چې ته شرعي احکام نه شرعي نظام نه هغه وطن ده هیڅ جوړ نسی ته څه په نامه باندې موږ شرعي نظام لرو شرعي احکام لرو ولې عمل نه کوي
تاسو اصلي موضوع نه خبری کوي لطفا په دې موضوع خبری وکړي چې ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسأله څه ده چیشته باید ډېر زیات توجه وشي لکه څنګه چې مخکې وویل شول برېښنا ته امنیت ته کار ته روزګار ته چیشته دغه یاد کړي
امنیت ده امنیت ده سروه سر چې که امنیت لی کارم نستا که امنیت لی
دیر مننه کافی ده
سلامت باشیم بله. یک شنونده دیگه داریم بعد از او پیام هایی که فرستادن به خانش بگیریم بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی کوي صاحب
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم شیراغات من از ولایت کاپیسا برای شما تو تماس میم
خوش آمدید صاحب مهربانی
اول خود در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان شما بعدن
سلام بر شما مهربانی صاحب
یعنی دوستایی که میگن که امنیت اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه نه بزرگ یک ملت کشته شما و یک مردم کشته شما و کشته شما اصلا آرامی و امنیت بیشنه هست که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده
بله سر سلامت باشین
دیگه این نظر من یگانه همین که تطبیق نظام یک عالم که نه در این سر باشه و نه در اون سر شما برید قسم بتیش که تو برکره با خدا قسم هست کنیم ما چه نواقع داره چه رقم کنیم و پا کنم را کنیم کنیم افغانستان آرام شده و این ملت کشته بگر نشه این نظر ما بود سایزم
تشکر من
بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین سب
بله
بفرمان سب مهربانی
سلام علیکم سلام رو بشه
بله بله صدای شما رو داریم سب بفرمان بله. رادیو آزادی است
سلام عرض ادب دارم به ساربان سب و برای شما جاوت سب شما
مهربانی سب
میخوایم که قاری زمان دین هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو امرایش ما ارتماس هستم
بفرمایید قاری سید
جناب ما یک سرک داریم از ارگو تا فیض آباد تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک کر میشه بسیار کرای ما قیمت است رای ما نباشه نزدیک است امی سرکی که اگر ده دقیقه را باشه ما تا یک ساعت میرسیم تقریبا 150 روپیه از ولسوالی ارگو تا فیض آباد کرایه ما میشه ما غریب هستیم اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه مجبور موتر ما 2000 یا 1000 کرایه گرفته بیاییم امی سرکه هیچ وقتی هیچ کسی جور نکده وکیلا مکیم ما وقت که رای دادیم وکیلا وکیل شد و آدم ولسوالی ما هیچ ناهمی نداره ولسوالی ما هم هستن شکر الحمدلله ما تا مرکز اگر خدا نخواسته ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود براتیم همه مشکلات ما مشکل ما میخواد بود خدا کنه که
بله سب یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست بله در افغانستان
بله سب مهمترین برای ما سرک هست که ما سرک نداریم سرک ما خیر نیست بله. سرک ما خراب است بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم بیخه رفت آمد ما خراب است از نوستوالی ارگو تا فیض آباد سرک ما بیخ خراب است
سلامت باشید
نیمی سب که ما فکر وی چه تا چه امن وی حال تا بیا خلق نورشان دیر گواری دوی ویل چه پسی مکی امن دی زکه سرک گواری لکه سنگه چه مخی واویدون که دهیرات لعوبی ولسوالی سخه تلیفون بله کرده واقع هم سرک گوشت نو هر چه تا هر شای چه مهمه وی کولشی چه خپل نظر سرگن که
بله یک شنونده دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر موندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت بفرمایید صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم سروان صاحب خیره
سلامت و سیم مهربانی کوی صاحب
راجع در مالک چندل رو بلسان تاثر بتماس کنیم
مهربانی
خبره نشد رو بلسان هر څه کې دا په امنیت پورې اړه لري
درست
چې امنیت نه وي نه سړک جوړېدای شي نه پل جوړېدای شي نه روغتون جوړېدای شي هېڅ نه شي کېدای خو د دې لپاره زه که تاسو زما خبرې قطع نه کړئ یو درې پېشنهاده کوم چې دا امنیت په څه شکل سره قائم
شي دا له موضوع وځي بښنه غواړو بس همدا موضوع ده چې ستاسو په نظر کوم شی ډېر مهمه دی ځینو خلکو لپاره تعلیم مهمه ده یوه که ټول خلک تعلیم ولري نو جنگ جګړې به نه کوي اختلافات به نه پالي او د ځینو لپاره بیا دا مهمه ده چې کار وي د ځینو لپاره لکه ستاسو چې مو وویل امنیت تر ټولو مهمه ده چې امنیت د ستاسو په نظر نو هر څه به سم شي
بله یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب بعد از اون میریم به شنونده ها از طریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نوشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره سیما هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شود در سطح افغانستان و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نوشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی وای د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده. نو خدای پاک دې په افغانستان کې سوله راولي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی وای دا ټول مهم دی، خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شده او اوبه هم شته، امنیت هم شته، او باید د بیکاری مخه ونیول شي. او د کندهار د والی او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوو چې موږ ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. زاهد له لوګره لیکلی دی وای زما په فکر امنیت ډیر مهم دی، که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي، یعنې د پېستلا ګلګلزار شي. په بل اردن کې له عبدالباری عاقب له فراروده لیکلی دی وای په افغانستان کې امنیت مهم دی، که چیرې په افغانستان کې امنیت خرابي هیڅ هم نه کیږي، او که امنیت شوي هر څه کیږي. اسمت سهار له کندهار له غورک لیکلی دی وای دولت دی روغتیا ته پام وکړي، افغانان پاکستان ته د معمولی ناروغیو د درملنې لپاره ځي. احمدی ارغندابی له زابل څخه لیکلی وای باید د طالبانو سره سوله وشي که په هر قیمت وي نو وضعیت بشه سي. له ننګرهار څخه شینواری لیکلی دی وای د ټولو بدبختیو مور فساد دی، که نامنی ده، که بیکاری ده، که د تعلیم نشټوالی دی. د ټولو مشکل په فساد کې دی، که فساد لري شي نو دا ټول مشکلات به حل شي.
تشکر از شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شد و بعد از او نوبت نشر خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه دې ما ویل ما دغه داسي اولی ورسته تاسو او تاسو کارکونکو
بل متاسفه تلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
مهرباني صاحب
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته. سلام کارانو ته
سلامت.
زما نظر خدا دې کچيري په امنیت وی تکلو مهمه خبره ده چې امنیت وی. امنیت نوی الته بیا راغونې کارونه چیرې وی؟ امنیت نوی الته مکتب چیرې وی؟ امنیت نوی الته سرکونه چیرې جوړ شي؟ دا خاص ما نظر دا غل چې تکلو چې دې امنیت دی. مثلا د هلمند ولایت کې امنیت کډنې پرېږدي ولکالي کې چې دې جنگونه دي، نامني ده ګرد ځوانان بیکاره او خپل کښتونه ګرد پاتې دي. کښتونه کړه ټول لږه چې پاتې دي، شنه پاتې نه پاتې ټول ګرد کړي وکړي ولاړل. نو امنیت نشته هلمند ولایت کې، هیڅ امنیت نشته.
بله صاحب، له ټولو اوریدونکو ډېر منندوی چې تر اوسه پورې ټلیفونونه کړي دي، او هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکیاو. لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دی وتلی، له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودند تماس گرفتن از طریق تلفن